আসাদ লুদিন বসেত।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي، ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمیرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي. او ناتو وای د اوکراین پر ضد هیڅ ډول یرغل ورته د منلو نه دی.
اوکراین د ناتو غړی نه دی. د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی. ټول متحدان د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. پایل په خبرونو کو. د و سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د و سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د و سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپله بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همدارز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق، د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکان ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکان او له تاشکان نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکان ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري. هندی رسنیو له افغانستان نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلي چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نوي زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوال یې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي، د دې اوربان مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدېږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لندې په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلي د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 20 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شموله وبلل شي، خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي یې پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک داسې مهال افغانستان ته د پیسو د لیږد اعلان کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نالاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دیگه کسی کارگر هم ندارم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک
نه. فاطمه د دری ورونو په ګډون د پلار او څلور خويندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل دری واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
درې
ورونه لرم، ټول پلاستیکي شیان ټولوي، راټول شوي توکي پلوري او د ورځې له 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده، د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د ده په څېر ډېرې نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړی وایي د ژمي په راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې ور وټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسېږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کېږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 4 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هممهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبر د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته د آزادۍ رادیو .com پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. دا چې ولې، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډیر دقیق نه ده، ولی دیو دو دری سوا تر چلور سوا پوری کریستی دیش میر ویات پینزو سوا آخسی باقی پاتی اگر کده مگه وش میرا در دوی دولو در نسوا تر زر پوری خودش پک سوا کسان مگر نیولی دیو اتیا کسان تر سلو پوری وزل سیوی هم دیو بلا بلا ملیاتو که تدری میست که
خاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
De Taliban hukumat Daesh dale de khpali wakmani par wrande loy gwah na gani aw tingar kewi che de dale de waslawalo zaliba wijari kri. لهغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې په کندز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کم کې چې وزیرستاني کډوال میشتي له 8020 کورنۍ سره د ژمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو پیسو د مرستې بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار لخوا برابره شوې هرې کورنۍ ته پکې 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې ورته اقدام وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاد مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هرې کورنۍ ته 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی خلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي. این داد پرامیش دا غشتنا دو چه میجه داگه خلقه دا دل ملزون خلطای دل چه کما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطای وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داگه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکا سرا دغا وشی مراسته.
دا وزیرستانوی کدوالو یاو بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت ووختل چه دم راستو پویش که عدالت او مستحق کورنی پوپام کیونیسی.
پا دخکیم که دا خل در بیت ما سوای دا نلارگای لاری نصاب زن داز خلقشتا چه که تی روغلی چه تین اشل در یا ویر کرل خو غون ته نسول ملو تقریبا سپیر سوار غولی وی په سپیر سوار کې ځنه داس کرانه وی چې وایواته 15 ملو دی نه رانه دی ملو امیر زاده ټول دولت نسول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وش
د 2014 سم زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو لپاره لیدو ورسته د اغوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکاته هم واوخته کسان د وزیرستاني کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خو لا هم د اغوی خواوشه لا زره کورنۍ په خوس او پکتیکا کې اوسیږي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
سمه کاغله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو د ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تفسیري او مقاله خبرې کړي اسمت ساروان ته بغوښ
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشتل کنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خوو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده د دې لیکنه چې سرلی کې ده په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماتې پر تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پای ته ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مه پورې ووځي د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو امریکایانو د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسېد خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنې وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولی شي خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړي او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر پالو تک کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اتلانتیک سمندر په فضا کې و له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبري کولې دوی په هېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاری خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخیستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه لکه د هلیکوپټرو او دای هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي خو د بایدن ځوابونه مبهم وو هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي مارتن ګریفس وایي ټول به پرنو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد و پاشل شي نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته چې له اتنیمو بجو وروسته پیلېږي ولایت په ولایت خبرونه ده د غزنی د وضعیت په اړه پرون بحث شوی تاسو په دې خبرونه کې تکرار اوریدلی شئ اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
بله اوریدونکو، نن له 2 تر 4 بجو دوه بیلابیل خبرونه تر شنه اسمان لاندې پښتو او دری. په افغانستان کې روان قضایي وضعیت او د محاکمو بهیر ته ځانګړی شوی دا چې اوس خلک خپل داوی څنګه مختوړي، د طالبانو د حکومت قضایا ځواک څه ډول دی، محاکم په کوم حد کې دي او خلک څنګه خپل ستونزې له دوی سره شریکوي، په همدې موضوع بحث کېږي. هیله ده چې خبرونې ته زنګ راووهي. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
طالبان غرونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیش غم وخورای. دومره خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوئ، خپل مرضی کوئ، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه باسلی دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوم چې کومې ژبه تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغا ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی په دې نه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلک ته د خدای ریدي باور وړي دا خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي د خدای په لار لاړ شئ صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ ډېر په عذاب دي خلک وسلام
جوڑی نہ خلگو اجازہ ارکی دے تنزو غلو دا پارا چی دا غو شخصی گٹی پا بل بازار کی دے او نہ دا اڈا رانا کل کی نہ دا میلا یا گنج رانا کل کی نہ دا مسرو اڈا رانا کل کی مسلمانان یا سباک رو خود درو سلور دا شخصی گٹ دا پارا و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اتنیمی بجیش وی دویمی نمائی تا ورسیدو او سمپا مکلی لاندو خبرنو تا د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او د لویدیز بالکان پر مسالو خبرې وشي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي. په دې پروازونو کې د شنبې او سه‌شنبې په ورځو خلک تګ راتګ کولی شي. هندي رسنیو له افغانستانه نوی ډیلی ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی دی. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پروند لیندې په 19 د کابل د کامیر هوایی شرکت په یو چارټر الوتکه کې له افغانستانه 104 کسان نوې ډیلی ته ورورسیدل. د پاکستانی طالبانو تحریک ټی ټی پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته د خپل 15 ورځنی سفر لړۍ نن د لیندې په شلمه پیلوي. او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشی تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو ګوریلو ته ماته ورکړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت بحث دی چې غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون شوی دی، تاسو نن تکرار اوریدلی شئ.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړی ده. غزنی د میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، ورزګان، زابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,400 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام و. ډېری ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې، خو اوس چې طالبان واک ته رسیدلي، د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی. په روانه خپرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د ښېګڼې په اړه ورسره خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي ښاغلی نصرت الله، مایار سلطان زوی، آریان آشنا او آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم له موږ سره ملګری شي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مایار صاحب، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته غالبا ډیر غزنیوال په دې خوشاله دي چې جګړه پای ته رسیدلې، لارې پرانستل شوې دي، خو آیا له دې فرصته خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د ښېګڼې لکه د تعلیم، روغتیا، لارو، سوداګرۍ، صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده؟
خلق د امنیت ناراضي د هر نظام د بدلون سره خامخا چې امنیت اقتصادي ستونزې نور ټولنیز ستونزې پیدا کی، خو الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه ده او موږ هیله من یو چې د امنیت پراتک سره اقتصادي موضوعات اقتصادي مشکلات چې کمتون په غزنی کې نه په ټول افغانستان کې شته دا به انشاءالله ورو ورو سره حل کېږي انشاءالله.
آشنا صاحب تاسو څه وایست؟
بالکل غزنی ولایت کې اوس امنیت پیلن ډېر ښه دی، خلک خوشحاله دي، خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه ښځینه وو زده کوونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکول شوې، نو دوی تر اوسه ناخوښه دي د دې فیصلې نه، په دې هیله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
آشنا صاحب، د حکومتولۍ په برخه کې هم ډېر شکایتونه شته، د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي، ولې؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاتې کېدو دا ده چې تر اوسه معاشونه نه دي حواله شوي، ځکه خلک ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ځینې ادارې کپاله هم دي، هلته نو کارکوونکي داسې خاص زړه نه کوي چې حاضر شي، که حاضر هم شي د یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره فقط ناظري ورکولو لپاره حاضرېږي. نو غټه ستونزه همدا د معاشو نه ورکړه ده، که چیرته دا ستونزه حل شي انشاءالله ادارې بیرته فعاله کېږي او کارکوونکي به بیرته خپلو دندو ته ستانه شي.
ډېره مننه آشنا صاحب. تاسو مخکې ویل چې معاشونه نشته نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي، څومره خلک لیواله دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي، او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته خصوصا هغو ته چې تعلیم یې کړی دی، زده کړې یې کړي دي، څه ناڅه تخصص لري، هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل ځوانان خو لیواله دي، خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا کار په بدل کې معاش ورکول شي، نو ډېری ځوانان چې دي اوس تر درېمه بسته پورې مثلا په ځینو اداراتو کې کارکوونکي له دندو لرې شوي، د دوی په ځای باندې نور نوي کارکوونکي راغلي دي، نو خصوصا هغه کارکوونکي هم ډېر زیات مایوس دي، نو دوی دې ته مجبور کېږي چې یا وطن پرېږدي او یا مثلا داسې کارونه دوی وکړي چې هغه له دوی سره د چا په اصطلاح نه ښایي، ځکه دوی شل کاله یا ډېر تر دې زیات تعلیم کړی دی، دوی زحمت ایستلی دی. ځوانان هم مخکې یادونه وکړه چې تر درېیم بس پورې دوی ډېری کارکوونکي له دندو لرې کړی دي، نو که چېرته داسې کار ونه شي هغه ځینې کوم څوک چې وړتیا لري هغه په خپلو دندو پاتې شي، او د هغو په بدل کې بیا دوی مثلا معاش ورکړي. انشاءالله ډېری ځوانان غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او خپل دندو پاتې کېږي، او انشاءالله لیواله دي چې له دې حکومت سره هم کار وکړي.
او آشنا صاحب، ډېر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهېږي، دا ادا څومره سمه ده؟
بالکل ځینې داسې کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوي، دوی مثلا د پوهنتون کوم سند نه لري، نو ډېری خلک بیا داسې خلک هم شته چې پوهنتون نه فارغ شوي وي او مثلا لیسانس یا ماشتران وي، او دا کسی شته. نو ځینې داسې کسان شته کې بالکل چې دوی یوازې د مدرسو نه فارغ شوي او په دندو ګمارل شوي.
سرحدي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت داده چې حکومت ولی په ټپه ولاړه ده، ادارې فلج دي، دلیل یې څه دی؟ آیا دا دی چې طالبان معاش نسی ورکولی، او که دا دی چې طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلی دي، او هغه خلک چې په کار پیدل هغه رخصت کړی دي؟
د 15 اگست را په دې خوا کله سیده طالبان د افغانستان باندې واکمن شوله، بدبختانه د هغه راتګ وروسته په افغانستان کې هغه اداري سیستم چې دی په تدریجي ډول باندې له منځه ځي. هغه څه چې د غزنی ولایت په اړه باندې زموږ معلومات یې هغه دا دي چې په غزنی ولایت کې په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سي دي، هغه اداري اصول سي دي، هغه له منځه ځي. یو ستونزه دا ده چې د مغزو فرار دي، هغه کسان چې په تیرو شلو کلو کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو یا د نړیوالو پوهنتونونو څخه فارغ شوي وو، هغوی په مهمو بستونو کې ولا هغوی ټول لری کیږي، او د هغوی پر ځای باندې هغه کسان اوستل کیږي چې هغوی په پاکستاني مدرسو کې درس ویلي. د خلکو مشکل دا نه دی چې له مدرسو له زده کوونکو سره یا د مدرسو له فارغینو سره د هغوی وایي چې دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهیږي. مثلا مثال یې داسې ویلی چې د زراعت لپاره چې کوم مسلکي کس باید په کاري، دوی د مدرسې طالب راولي، همدارنګه انجینر په کاري، که د لوی لارې دپاره یو څوک په کار چې هغه باید پر لوی لار باندې د عایدو د پورته کولو لپاره کار وکړي. ولې بدبختانه د طالبانو امارت هغه کسان راولي چې هغه د دوی تنظیم ته د هغه د دوی ادارې ته مثلا وفادار نه داسې په اداري برخه کې کار کړی یا په اداري برخه کې تجربه لري. ولې بدبختانه هغه سیمو ته هغه ډول خلک لیږول سول چې حتی له هغوی سره د افهام تفهم یعنی د ژبې ستونزه لري، مثلا نه پوهېږي چې هغوی څه ستونزې لري او نه پوهېږي چې هغوی ته خپل هغه کم د دوی پالیسي چې د هغه ورته ورسول شي. او بل یو ډېره غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې کم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت ول یا مثلا د دې لپاره زده کړې کولی چې راتلونکي باندې باور ولري او شاینده ولري، هغوی ټول له ګاونډي وادونو ته فرار کړی دي چې موږ ول پاکستان همدارنګ ایران هیوادون تر څو له دې لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسوي، ځکه هغه ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا سي دي چې له دوام بسته څخه اول بسته خدا کسان ټول چې مسلکي و دای استکی په تدریجي ډول باندې حتی دریم بس سلرم بس دا کسان چې کم مسلکي ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه استکی او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اول سپتی روشلو کلو کې یا لدی سره د جګړې په ټکرونو کې ولا یا لدی ام فکر ولا یا لدی سره په امداري سو اکم مفکوره چې د پاغه باندې ولاړ
دي. ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت په خونه یو چارواکو ته هغه کسان چې رئیسان او مدیران چې د آزادو رقابتونو له لارې غوره شوي ولې غوی تی ویلي دي چې خپلو ریاستونو کې پاتې شي، البته د مشاورینو پایس شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای هغه خلک چې په کار پوهیږي حداقل د مشاور پیسې کار ور کړی وای.
مشکلات نه دي چې په شکل دې غزنی کې د تاسو معرفت اداره وایم غزنی کې کماوین د اداري ماوین د کار عامه د معرفت فشار د کنور کارمندان دي فعلاً د وزارت د معرفت د هدایت په اساس باندې خپل د مشاورینو په حیث باندې د همکار په حیث باندې خپل اصول عمل هم کار کوي. د شوبو کې یو هغه کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره د خپل د وطن په طریقې ده لکه زموږ همکار چې ویل چې کثار شتل د نور مملکتو ته او وطن افریقا یا اروپایي ملکو ته هم سایه ملکو ته تللی هغه جلا د دې په څه مشکلې نه پیګم بقا دا وخت لې چې د وظیفه سره پری دي د اوس کې د معرفت مثال تاسو ته وخم د مخابرات د ریاست تاسو ته وخم مصوفیت تاسو ته وخم په دې کې موږ عملان د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو د ریاستو کې موږ د همکاران وینو.
آشنا صاحب تاسو ته وایي سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي.
بالکل دا به ډېر کار شوی وای مثلا کاغذ پانی کارکونکو د مشاور پایس دوی سره کار کولای و ځینې داسې ادارې دي چې مثلا نوي کارمندان ورته معرفي کړي. اته مثلا ما یو مکتوب ولیدی وزارت مکتوب راغلی چې هیڅوک حق نه لري چې مثلا د سایز مرکز خپل سایز مرکز کارکونکو کې سایز مرکز کارکونکو کې مدیران له دندو ګوښه یا لري کړي. خو زموږ مثلا مدیر خوانه مدیر د دندې لري شوی دی بیا مثلا هغه مکتوب هم معرف ته وروړی و خو غور سره قبول کړی نه و تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې د هغه بس کار کوي. ځینو ادارو کې شاید د مشاور پایس ورسره پاتې شوي خو ځینو ادارو کې بیا نشي کولی چې هلته پاتې شي بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی د هغه ورځې وروسته بیا هغه زاړه مدیران د دریم بس یا د دوهم بس خلک بس په کورو باندې ناست.
سرحدي صاحب، اکثره روغتیایی کلینیکونه فلج دي ځکه چې ماشونه وای څلور میاشت کیږي چې نه دی ور رسیدلی. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي. څه فکر کوي چې ماش ورونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړي شي؟
لري د غزنی یو خو د غزنی شهر دی او د غزنی ولسوالۍ دی. په ولسوالۍ کې بدبختانه دا ستونزه کله چې جمهوریت سکوت کړی دی له هغه نه وروسته څخه په روغتیایي برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتیږي او د تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، یا په ځینو نور برخو کې د روغتیا په برخه کې کار کوي له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره بدبختانه هغوی ته معاشات نه دي رسیدلي او بل هغه درمل چې په خوا د مؤسسات له خوا څخه کومک کېدل په میاشتني ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې اغوی پر ټول ځایونو باندې درېدلې دي، او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا ځینې نورې ناروغۍ دي د هغوی لپاره واکسین بدبختانه نشته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ، د غزنی په مکور، همدارنګ د یک په ځینې ولسوالۍ کې ځینې ماشومان د سری ناروغۍ له وجې څخه خپل ژوند لاس ورکړی دي، او ځینې ماشومان چې مثلا کورنۍ نس کولای چې هغوی ته غذا ورکړي یا هغوی د بیلابیل ستونزې لري چې هغوی باید په بیلابیلو برخو کې واکسین شي، هغوی ته تداوی وسي، بدبختانه هغو ته رسیدګي نه کیږي. که څومره روغتیا پالان څلور میاشت کیږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي، ولی کله چې درمل نه وي، کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګه د افغانستان د اوسني حاکم دولت امارات اسلامي د هغوی د خوا څخه حمایت نه وي، نو په کومو برخو کې به هغو خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ افراد شته، ولی د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالي برخه کې دي، د دوی معاشات ورکړل شي یا دوی ته درمل ورکړل شي، بدبختانه هغه په لیرو پرتو ولسوالۍ کې، حتی د غزنی په ښار کې نشته، او خلک ورځ تر بلې د یو بحران خواته روان دي. او یو بل غټه ستونزه چې ده، هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري، ولی هلته چې کله په عامه برخه، عامه پوهاوي په برخه کې کار ونیسي، نو خلک نور هم مشکلات سره مخ کیږي. او اوس عملا د غزنی ترڅنګ د هیواد روغتیايي سیستم څه دی له پلش کېدو سره مخ دی.
بل ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی، په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو جنو ته اجازه ورکړې ده چې تر دولسم زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي؟ دلیل یې څه دی چې په غزنی کې جنو ته اجازه نه ورکوي چې لږ په ژمه پورته درس ووایي؟
خصوصي مکاتب که په غزنی کې تر دولسم ټولګي پورې شاګردان زده کړې کولای شي، مکاتب بند شوي نه دي. دا اوس هم عملا امکانونه د بعض مکاتب
دولتي می منظور ده، زما دولتي منظور ده، خصوصي نه.
دولتي کې خامخا ستونزې بدایي چې دلته استادان ذکور استخدام شوي وو. د ریاست معرف د غزنی نظر دا و چې دغه ذکور استادان چې کوم استخدام شوي دي په اولس مکاتبو کې، د دې لپاره تر څو چې موږ اولس معلمین پیدا کړو، یا مختلط سیستم چې د مختلط سیستم وګړو بینه
وو. مختلط سیستم کله شته په افغانستان کې؟ په کابل کې نشته، څنګه په غزنی کې شته؟
د معلمینو، د کارمندانو، متخصصین دلته په دولتي مکاتبو کې، په غزنی، په ښار، په ولسوالۍ کې، په بعض مکاتبو کې وضعیت داسې لري چې هلته دولتي مکاتبو کې نارینه کارمندان کې، هغه اداري کارمندان دي که هغه تدریسي بخش دي، کار کولی شي. د دې خاطر باندې دې نظر دا ده، د دې نظر تمام د دې د منځ کې باندې خبرې نه کوم چې ستونزې د دې خاطر چې موږ د معرف د مسؤلو سره ناستې ستونزه دا ښایي چې دغه مشکلاتو د حل په خاطر باندې وخت نیسي.
آشنا صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست چې همدغه ستونزه ده په غزنی کې؟ آیا د مثلا غزنی د یو مهم لیسې یادونه وکړي چې د نجونو چې آیا کار کوونکي او ښوونکي نارینه دي؟
ټوله کې شاید ډېر نارینه ونه اوسي، شاید ځینې داسې ښوونځي وي چې هلته یو یا دوه کسان یا استادان یا هم اداري کارکوونکي نارینه اوسي. خو زما په نظر غټه ستونزه د بودیجې نشتوالی ده، چې مثلا اسلامي امارت حکومت دومره پیسې نه لري چې ټول استادانو ته مثلا دوی معاشونه تکې ورکړي.
نو خو معاش خو بلاخره دوی وعده ورکړې ده چې که تاسو په کور هم ناست یاست معاش به درکوو، دا یې وعده ورکړې ده.
نو زه فکر نه کوم چې همداسې ستونزه وي، مثلا په ښوونځیو کې نارینه کارکوونکي یا استادان، ځکه ښځینه ښوونځیو کې ډېر کم، یعنی شاید ټوله ښوونځي ډېر ښوونځیو کې یو یا دوه کسان یا اداري کارکوونکي او یا هم استادان وي، دا ډېر کم ده.
سرحدي صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي؟
لومړی خو په افغانستان کې بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې دا هیڅ امکان نه لري چې هغلته د نارینه د ښځینه سره یو ځای تدریس ورکړي، ولی یوازې په یو یا دوو ښوونځیو د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکي کس ته اړتیا وه، هغوی تدریس کوي، ولی له ښځو سره یو ځای، یعنی یو خو مختلط سیستم موږ نه لرو، او بل له ښځو سره یو ځای هغوی هېڅکله داسې پیښ نه دي رامنځته شوي له ښځو سره یو ځای درس ورکوي په ښوونځیو کې. ولی ستونزه دا
دا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګه په غزنی ولایت کې د شوزو پر تاکل پر تعلیم باندې بندیز لګیدل دی. هغوی بیلابیل دلایل ورته لري، ولې په داسې حال کې چې بیا دوی غوښتنه کوي چې کله چې ناروغ شي میرمنه ناروغ شي باید میرمنې ته ورشي، ولې هغوی ودې ته ترجیح ورکوي چې کم څوک ناروغه شي، مثلا میرمنې ناروغه شي بیلابیل ناروغي ولري، هغوی باید پاکستان ته یوړل شي یا بل ځای ته ول. تر دا مهاله پورې د غزنی کې د ښځو د زده کړې په برخه کې هیڅ ډول مثبت ګام نه دی رامنځته شوی، او په ولسوالۍ کې مطلقاً ښځې حتی ماشومان و زده کړو ته لاسرسی نه لري چې هغه اوناسو برخه کې، یعنی دا ډېره غټه ستونزه ده. او بل تر اوسه پورې هیڅ ښځو ته چې کم په بیلابیلو برخو کې هغلته کار کوي، مثلا په تدریسي برخه کې، هغوی ته نه معاشات ورکړل شوي دي او نه داسې یو میکانیزم یو سیستم ته چې هغوی ته دي مثلا معاشات ورکړل شي. او دا یو ډېره غټه ستونزه که دا هغه میرمنې په دغو کې ځینې هغه میرمنې چې د کور سرپرستي ولې هغوی خپل کور ساتي، د همدې د کله ښوونځي کې تدریس کوي، له هغه له لارې څخه به یې خپلو ماشومانو ته مثلا د هغوی حفاظت کوي، د هغوی په مالي برخه کې به یې د هغوی حمایت کوي، ولې بدبختانه دا ټولې برخې پل شوي دي او اکثریت میرمنې دا مال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغوی نشي کولای سیاسي تر څنګ خپلې کورنۍ حمایت کړي.
البته ځینې خلک دا وایي چې په ځینو سیمو کې طالبان دا پلمه کوي چې وایي ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو ښوونځی نه پرانیسو. اوس هم داسې یو ځینې خلک داسې شک کوي چې وایي یو شپږ میاشتې به ښوونځي بند کړي، اکثره ښوونکي چې دي ښځینه ښوونکي دا به یا په نورو کارونو بوخت شي یا به بهر ته لاړ شي، بیا به وایي چې ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو لپاره ښوونځي نه پرانیسو، او کله چې ښوونځي نه وي نو څنګه به ښوونکي پیدا شي. طبعا دغه پروسه به نورم ځنډیږي، دغه تشویش ډېرو شته. ښاغلی آشنا، غزنی ته د برېښنا لاینونه غځېدلي دي، پخوا به د جګړو له کبله همیشه خصوصا د میدان وردګ په برخه کې یا د دواړو ولایتونو ترمنځ به دا مزه قطع کېدو به، اوس خو دا مشکل نشته. د برېښنا وضعیت ستاسو په ولایت کې څنګه دی؟
بالکل، د برېښنا وضعیت غزنی ولایت کې د پیل لپاره ډېر ښه دی، خو یوازې د برېښنا د کموالي لپاره دوی د سهار له 8 بجو نه بیا تر 9:30 بجو پورې دوی برېښنا قطع کوي، تر 9 بجو، او بیا د غرمې له 12:30 بجو نه تر 2:30 بجو تقریبا د سهار لخوا خو یو څه رسمي ټایم دوی برېښنا قطع کوي. وایي ځکه چې موږ د برېښنا کموالي سره مخ یو، هلته برېښنا وایي باید زیاته کړو، نو دغه یو کوچنی ستونزه اوس پیلنده یوه اونۍ کېږي چې رامنځته شوې ده، چې دوی دوه ټیمه تقریبا په مهمو وختو کې د برېښنا قطع کوي، او که دې ته لږ توجه وشي ډېره به ښه شي.
بله، ډېره مننه. سرحدي صاحب، ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده، بلکې خبرداری ورکړې ده چې له افغانستانه به د مهاجرت یوه لویه لړۍ پیل شي، ځکه چې فقر ده، نیستي ده، وضعیت ډېر خراب دی. د غزنی خلک آیا بهر ته روان دي مهاجرت کوي؟ ځکه چې بیکاری هلته هم ډېره زیاته ده، او د غزنی خلک عموما ایران ته ځي، او د ملګرو ملتو په راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده چې د ورځې 2000 کسه ایران ته وړي.
هغه معلومات چې موږ د غزنی ولایت څخه لرو نسبتا نور ولایتو ته، له غزنی څخه ډېر خلک دا مهال ایران ته تللي دي. په ایران کې د خکیز شپاغه کې د پخواني حکومت مامورین دي، د پانتونونو محصلین دي، همدارنګ کاریګر دي، غریب کاریګر دي. یعنی د مهاجرت هغه لړۍ چې د هغه یوازې دا نه دی چې د مغزو فرار دی، بلکې هغه کسان چې مثلا په ولایتي کچه باندې په ولسي تړون یا ملي پیوستون پروژو کې دی مصروف، یا پر لوی لار باندې په پروژو کې، یا په ځینو نورو برخو کې چې ملکی کارونو په هغوی کې مصروف، او ټول بیکار سوله، او هغوی مجبور سوله چې ولاړ شي. او قدرته وایم د ورځې څخه د غزنی څخه، یعنی سلګونه کسان هم د زابل لارې څخه ځي، کندهار له هلمند لارې څخه، یا له نیمروز لاري څخه په کاچاکي ډول باندې پاکستان ته اوړي. او کسان چې هلته وایسته لري یا پیسې ورکي، هغوی ته ویزی ورکول کیږي یا موقت کارتونه ورکول کیږي، ولې هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځکه هغوی مجبور دي بیرته را اړول کیږي. ځکه په تیرو 2 اونیو کې تر 10000 کسان ډیر بیرته په ایران لخوا څخه را اړول شوي د افغانستان نیمروز او هلمند ولایتو ته، او دا یو ډیره غټه ستونزه ده. ځکه ورځ تر بلې خلک په مخ کې حکم هغه کم پیسې چې دوی درلود دلیا ذخیرې چې درلودلې یا کم په پټي یا بل ځای کې بیکار کوي هغه ټول له منځه تللې دي. ځکه کله چې په هیواد کې اداره پالیسي تجارت پالیسي نو لاغه مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک ورڅخه متاثره کیږي او بدبختانه یو غټ مشکل له غزنی کې رامنځته شوی دی. مثلا په کلیو کې به ځوانان په ولسی تړون پروګرام له لارې په پروژو کې په محلي ډول باندې پروژو کې مصروفه ولسی د کلو په بیا رغونو لښتیو همدارنګه د نورو ځایو په جوړولو کې ولې هغه ټول له منځه تللې دي. دا ځوانان دي دا ټول مجبور دي او بل د پانتون محصلین په خوا په کابل کې یا په ځینو ګاونډي ولایتو کې خپل په غزنی شهر کې داخل هغه زده کړې کولې د اقتصادي ستونزې له امله څخه هغه ټول زده کړې پریښودلې. دا مال په ایران کې دي هغه اته کوي چې له ایران له لارې څخه لومړی ترکیه ته ولاړ شي بیا د ترکیه له لارې څخه یا پولینډ څخه جرمني ته یا ایټالیا ته یا ځین نور هیوادونو ته ولاړ شي. عملا دا مال ځینې ځوانان په پولینډ کې په ترکیه کې او اکثریت په ایران کې بند پاتې دي. ځینې مثلا حکومتي مامورین چې هغه د محلي پاتون کوونکی ولا یا د مخکنی حکومت غړي ولا هغه ټول په ایران کې دا مال بند پاتې دي. نه مختبري شودل کیږي او نه شاته راتللای شي بیرته افغانستان ته نشي راتللای. د کالته انتقام په برخه کې هغه ویر لري.
بله ډیره مننه سلطان زوی صاحب. یو شمېر ولایتونه وچکالۍ ډیر بد ځپلې دي. په غزنی کې د وچکالۍ اثرات څومره دي؟
دکم په زیاتره ولایتو کې د افغانستان د وچکالۍ مشکلات سخت کړي دي. په غزنی کې وچکالۍ موږ متاسفانه درلودله. د اوس لپاره دغه کښت او درات د مسالې زیات نسته. حتی موږ د کار په جریان کې تصحق د وګړو د کمبود سره حتی مخامخ یو. دا خو لا پریږده چې په کښت او زراعت صحیح رسیدګي وسی. نو د اوس لپاره بیا یو د وګړو وضعیت د تصحق د وګړو د رسیدګي د مسالې څخه مشکلات نسته. د کار په جریان کې موږ تاسو سره د مشکل زیات درلود. د اوس لپاره موږ مشکل هم لا ډیر زیات لرو.
قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په غزنی خبرې کوو. آزاد خبریال احمد ولی سرحدی، شاغلی آریان آشنا او شاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی زموږ میلمانه دي. ته آشنا صاحب، دا د لوږی او بې وزلۍ خبره ډېره کیږي او داسې خبرداری ورکول کیږي چې دا ژمی به د افغانانو لپاره په ډېرو لسیزو کې تر ټولو سخت ژمی وي. ځکه چې بې وزلۍ ډېره ده، لوږه ډېره ده، بیکاري ډېره ده، حتی د لسګونو زرو ماشومانو د مړینې ویره شته. په غزنی کې څه فکر کوئ دا ژمی به څنګه وي، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې بې وزله دي؟
دا چې لوږه بېخي زیاته شوې ده، بېکاري ده، کارونه نشته. همداشان کوم دولتي کارکوونکي چې یا نور کارکوونکي چې هغو باندې پلان ماش نشته دی. او کومې نړیوالې مرستې چې کېږي داسې خبرونه مثلا اجتماعي شبکو کې ورکول شوي دي چې هغه د دې په ځای چې غریبانو ته ورکول شي هغه یوازې شهیدانو کورونو ته ورکول شوي دي. یعنی غریبانو ته هغه مرستې نه دي رسېدلې او یوازې هغه د طالبانو د شهیدانو کورونو سره هغه مرستې شوي دي. نو موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې په دې برخه کې دوی ډېره توجه وکړي. ځکه سخت کال بیا بېخي لوږه زیاته شوې ده او د کار کموالی دی. خلک اوس پیلو لپاره خارج ته هم نشته تللی ځکه پاسپورتونو ستونزه ده او همداشان د ویزو د هوایي حریم ستونزه ده. موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې دوی په دې اړه ډېره جدي پاملرنه وکړي ترڅو دا ستونزه حل شي.
بله ډیره مننه سرحدي صاحب. ځینو ولایتونو کې لکه خصوصا د جنوب غرب په ولایتونو کې کندهار او هلمند او دغو ولایتونو کې چې کله وچکالي ډیره وي، کله لوږه ډیره وي، بیا خلک مخدره موادو ته مخه کوي، کوکنار ډیر کوي. لیکن په غزنی کې سره لدی چې مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړه چې تیر کال شنو دی ورشتونو له نظر بیا هم کوکنارو یا چرسو داشن ډیر نه کرل کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
د نور افغانستان تر څنګه بدبختانه په جنوب غرب او ځکه د اوبو د نشتون مشکلات دي. چې اوبه ورځ تر بلې ټیټیږي او خلک مثلا نس کولی چې مثلا بل د نشې توکو کرکیله چې د هغوی بازار کې دی په هغه ډول باندې قیمت نه لري لکه په خاصي کم خلکو ګټه ترلاسه کوله. او بل په غزنی ولایت کې په ولسوالۍ کې مخکې چرت ډیر کرل کېدل ولی اوس په دې ورستۍ څو کلونو کې هغوی دې کار ته مخنیوي کړی ځکه تر دې نور هغه کم زراعتي بوټي سي دي یا ځین نور کم مواد هغه یا خوراکي یا غیر خوراکي توکي هم ته کرکیله کوي هغه د نسبتا و نشئی توک ته عاید زیات وي ولی بدبختانه ساشکال سیداوس روان کال ولو یا آینده کې پیشبینی شوی ده یو خدای دې خلک د اوبو لستون سره مخ ته او دوم دا دې په لورو پرتو سیمو کې مثلا خلکو برېښنا لپاره جنراتور یا شمسی څخه استفاده کوله ولی بدبختانه د اقتصادي مشکلات له وجې څخه هغه ودې ته هم لاسرسی نه لري نو ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي او نشئی تو کرکیله وزنې لته دې په بازار کې قیمت ډیر ټیټ دی
ډیر مننه سلطان سی صاحب نه صرف اوس بلکې په تیرو کلونو کې فکر کوم چې همداسې و چې په غزنی کې مخدر مواد کم و که تاسې هم په دې اړه نظر لري او یو بله پوښتنه دا ده چې په نورو ولایتونو کې نوي کښتونه تجربه شوي دي مثلا په ځینو ولایتونو کې زعفران تجربه شوي دي په ځینو کې مثلا په هلمند کې خورما تجربه شول او ښه نتیجه یې ورکړه په غزنی کې داسې د نورو ولایتونو په شان نوی کښتونه تجربه شوی دی او نتیجه یې ورکړې ده او کنه
دا کې تنظیم غوښتنه کوم الحمدلله دا په خام خضره تو کې کوم کښت ډیر کم الحمدلله زه به مخکې کوم دا رازون غفران او ستغنی کې الحمدلله نه ویل مچ سوی دي خلکو ته مخه کړې ده لکه څنګه چې حدیث مو یاد اوري وکړه ورځني کې الحمدلله دا شی ته ډیر د ستګي سوی ده ټول زمینی چې غوښتنې کې ډیر خلک نتیجه ورکړي نو غفران ټول زمینی دا موارد تخلقو ډیر لاسته راځي خزنه خودمره و رساله که مدت تو زمینی مثلا مدازه به ساحه که قلعنه که در تو زمینی خلق و دیر و سمخه کرده خم حسن داری خواهید ترلاسه کبی علان و روزید نو لاست رو دیم او در مخدره تو که مخکم پر از نکن هم دلده دیر تو دیر محدود و مرکز که خانه و رساله که او اغم دیر محدود و خب این خلق و تلی نتیجه و نخصلا نه دینی ارخ نه مشروعیتی نه اقتصادی ارخ نه تلاست رو ندقی خاطر هغه ته شکر لري او زه زفرانو په زمینی ته مسل خدمت الحمدلله ښه دي کی
ډیر زیاته مننه له درنو ملمنو شاغلیو نصرت الله معیار سلطانزی آریان آشنا او همدار از آزاد خبریال احمد ولی سرحدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ